یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو لاستازو سره تر خبرو وروسته نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه پریکړه کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واورو، خو تر هر څه دمخه د اجمل ان څخه د افغانستان او سیمې نړۍ مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. په کندهار کې اووه وسلوال وژل شوي دي او د ایران حکومت ویلی دی د ایران د حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره زیاتې کړي په څو ښارونو کې مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنو او څېړنو بهیر چې پیل شوی و، په ځینو ولایتونو کې د ځینو کاندیدانو لخوا له ستونزو او مخالفتونو سره مخ شو او بالاخره ودرول شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح‌الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ باید ډېره ونه ځنډول شي. په افغانستان کې د تلې په شپږمه نېټه د ترسره شوو ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې ټاکل شوې وه څو ورځو کې اعلان شي، له ورځو اونۍ او له اونۍ یو میاشتو ته ځنډول شوي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ورسره ناظران او د کاندیدانو څارونکي به کله په دې سره سلا شي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا کندهار په میوند ولسوالۍ کې وو وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. دغه پوځي عملیات د چارواکو په وینا له پرونه راهیسې د میوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پوځي عملیاتو پر مهال د وسلوالو دېرش پټن ځایونه هم له منځه وړل شوي.
در جریان عملیات تعداد او تن از دشت افغانان کشته و ده تن دیگر انجینر کلان زخمی و همچنان 30 باب مخفیگاه دشمن تخریب و 1 میل سلاح کلاشنکوف و 6 میل راکت انداز دشمن برای سنیروی امنیتی آماده است.
علوی د تل په څیر په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د کوم زیان د رسیدو یادونه نه ده کړې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ناپیژند وسلوالو په کندهار کې یو زرګر وژلې. دغه برید نن سهار څخه یوولس بجې د کندهار د شپږمې ناحیې اړوند د ډنډ چوک سره شوی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي پیښه تاییدوي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې پر یاد زرګر چا برید کړی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران وبخل چې په افغانستان کې په جنګي جنایت تورن شوي وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. بل لور ته ولسمشر ټرمپ پرون د امریکا د سمندري پل یو ځواکونو د یو قمندان رتبه چې مخکې ترې اخیستل شوی وه بیرته ورکړه. د دې کس رتبه د دې لپاره کمه شوې وه چې د په عراق کې له ادعا سره سم د اسلامي دولت ډلې د یو مړي له جسد سره عکس اخیستی و. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې له راپور سره سم د امریکا دفاع وزارت چارواکي اندېښمن دي چې د جمهور ریاست مداخله د پوز پر روحیه او انضباط منفی اغیز کوي. دا سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري. په سالنګونو کې د ورخت له امله د سالنګ لاره د مسافرو موټرو ته هم بنده شوې وه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر زمیر مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د مسافرو ټول ګاډي که بسونه دي که واړه موټر دي، د سالنګ له لارې د سالنګ د قوانینو له مخې تللی شي او باید داسې ټایرونه ولري چې زنځیر لرونکي وي. په سالنګونو کې پرون 3.5 سانتي متره واوره ولیدلې وه. دا ایران حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره لوړې کړي په څو ښارونو کې مظاهرې شوي. د ایرنا په نوم د ایران دولتي اژانس نن سهار وختي خبر ورکړ چې د سیرجان په ښار کې مظاهره سخته وه، خو له مشهد، اهواز، بندراباس، شیراز او په څو نورو ښارونو کې هم دا خوډب رپورټونه ورکړل شوي. د ایرنا اژانس په وینا مظاهره کوونکو په سیرجان ښار کې د تیلو پر ډیپو په دې نیت برید وکړ چې اور ورواچوي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. دوه ورځې مخکې د ایران حکومت وویل چې هیواد یې د امریکا د متحده ایالاتو له دوامدار اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، نو د تیلو خرڅلاو په جیره کوي او بیې زیاتوي. داسې احتمال شته چې دا مظاهرې به پر ولسمشر حسن روحاني تر پارلماني انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوي په فبروري میاشت کې وشي فشارونه زیات کړي. او د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البرا شیشانی نیولی. البرا شیشانی په خټه ګرجستان دی، هغه د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې نیول شوی. دا معلومات د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون پر فیسبوک خپاره کړي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په بیان کې ویل شوي چې البرا شیشانی د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت ګډون درلود. دا و خبرونه.
خبرونه ملازات ای رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح صادات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي. او
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
دری رازی یکی خو همین خوشتالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شده. دیگه هم بازار خارجی ازی خوقدر رونق نداره.
نور راپورنه هم در تلرو په دوه هم نیمایی که در زهرو کاروان اونیس پروگرام آوری دلسی چی پا دی که با واری طالبان در زور شکنجو لاری غواری چی متعدین لعتیاد را وگرده بی. در خبروانه با در یوی بجه دوام که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې سوي دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو لړۍ باید ډېر ونه ځنډول سي. په دې اړه نور جزئیات نسیم شفق راکوي چې همدا اوس راسره د کابل استډیو څخه په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونه ته شرغلې.
د سلام پوړاندې کولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوي او نن به دا کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو دوو ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخې خبرې کړي. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ په څلور دېرشو ولایتونو کې د 8215 محلونو د رایو بیا شمېرل او څېړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله یې تیره چهارشنبې بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمېر سارونکو بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی اویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي.
روند با شماره زیاد متوقف نماند.
دی وی د رایو د بیا شمیرنې ځندیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه ځندېږي. د غراز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او له دې زیات صبر نشي کولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په پنځلسمه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپل وروستی تصمیم ونیسي. خدای چې په کمیسیون کې روانې نندرې څومره بحران زېږوونکې دي. زموږ همکار نسیم شفق بیا هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې کمیسیون کولی سي دغه روان حالت کابو کړي.
زموږ وینا کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون په کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول نه دي او د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلان کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې د خلک هم غوړي او انتخاباتي ټیمونه هم.
او که شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې، او اوس هم تاکنه کې میسون څخه غواړي چې د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل کار شروع کړي او د پروسې د حساس موقع ده کمیسیون باید کوښښ وکړي چې زر تر زره د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د ټاکنې د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د ټاکنیزو تیمونو د منلو وړ وګرځي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی ځکه وخت هم ډیر ځای شوی دی؟
خوب همدغه د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه د ټاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیابه نتیجه ولرو.
مننه کوم. دوستانو، د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند سمیرا رسا و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د روانو ناندریو په اړه خبرې کوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د افم پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اورېدلی سي. اوس به ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزیر د 1499 مالی کال د بودیجې سند د تصویب لپاره ملي شورا ته استولای. دغه وزارت وین شمروز مجیدین نازادی رادیو ته ول دراتون کې مالی کال په پرختي بودیجې کې د تیر کال په پرتله 10% کموالی راغلی. هغلی مسجد زیاتوی چې د 1499 مالی کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ تخمین شوی ده.
289 میلیارد از پول یا بودیجه عملیاتی است که در معاشات و خدمات دولتی استفاده میشن و 139 میلیارد از پول انکشافی یا به خاطر برنامه های انکشافی است.
د مالی وزارت تمخی چې ملی شورا د نوی مالی کال پیل بلاندې دغه سند تصویب کړی، څو دراتونکو مالی کال پروګرامونه له بودیجې سره سم پیل سی. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د ولسمشر لارښوونې سره سم د غیر قانوني کانونو د استخراج د مخنیوي لپاره پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن د دغه سرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به دولت ته په یوه عایداتي سرچینې بدل سي. د ښاغلي مدفی په وینا د قانونو د استخراج د یو شمېر تړونونو د ارزونې او بیا غور بهیر هم پیل سوی. د یادونې ده چې مخکې له دې د افغانستان د یو شمېر قانونو د غیر فني او د زورواکو او وسلوالو مخالفانو لخوا یې د غیر قانوني کیندنې په اړه راپورونه ورکړل سوي دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، یوه اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ لس پوله، یو سترلینګ پوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي کلداري یوولس سوه افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه افغانۍ.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دغه اقتصادي خبرونه او دغه راز نور راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د فرانسې حکومت پرون د نومبر پر پنځلسمه تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ولسمشران به راتلونکې میاشت مخامخ سره وګوري. د دې کتنې دوه نور اړخونه به د جرمني او فرانسې مشران وي. د فرانسې د حکومت په وینا پاریس به راتلونکې میاشت د اوکراین په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه. په غونډه کې به پر هغو پرمختګونو خبرې وسي چې د منسک د توافق پر اساس اټکل سوی وو. په پاریس کې د اوکراین په اړه غونډه د دسمبر په نهمه جوړیږي. نور جزئیات د فرشته جلسې پر پورت کې.
د روسیې او اوکراین ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي به مخامخ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل په حضور کې د اوکراین د ختیځو سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. د څلور اړخیزو خبرو د لړۍ ته د نورمندي فورمټ هم ویل کېږي. د نورمندي فورمټ مخکنی غونډه چې د روسیې، فرانسې، اوکراین او جرمني استازو برخه پکې درلوده د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه شوې وه، خو هغه مهال ولادیمیر زلنسکي د اوکراین جمهور رئیس نو. زلنسکي به د اوکراین د ولسمشر په توګه لومړی وار په پاریس کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خپل هیواد پر وضعیت د خبرو لپاره مخامخ کښېني. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د هغه راهیسې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هغو بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د بېلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له هغه راهیسې دیارلس زره کسان وژل سوي دي. د پاریس په څلور اړخیزه غونډه کې به هڅه وشي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ته رسېدو لار پیدا شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روان کال په دوبي کې روسیې ته تللی و او د ولادمیر پوتین په کور کې له هغه سره وکتل. د مکرون مقررو هڅو چې له روسیې سره یې د ډیالوګ لپاره کوي په اروپا کې ضد او نقیض بحثونه پیدا کړي دي. هغه تېره اونۍ له اکونومست سره په مرکه کې ویلي وو که موږ په اروپا کې د سولې ټینګښت او د اروپا د ستراتیژیکې خپلواکۍ جوړول غواړو باید روسیې په وړاندې پر خپل موقف بیا کتنه وکړو. تر دې وړاندې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي ول چې دی تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نورسلطان نظربایف د نومبر په 12مه خبریالانو ته ویلي و چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ته یې په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلی چې له پوتین سره مخامخ په نورسلطان کې وګوري. نظربایف ویلي و چې پوتین ته یې هم معلومات ورکړي او د هغه ځواب ته منتظر دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته راګرځو افغانستان ته. په کندوز ولایت کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه اویا زره د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرېدل، خو سږ کال اووه زره پوستکي له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږېدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کېږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کېږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نه شي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 70,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو امین خوشحالی باعث شده که گوسفند چیزی شگن
د وچکالی او دغه راست په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالی له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقلو پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اون سال کم بود. از خاطر از که 42 دلار بود، کوتا برات بگویم که 11
تیر کال دی قرقل و پوستکو بازار ډیر ښه و. یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خو سږ کال یو پوست 14 دلار ته راټیټ شوی و. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. له دې سره سم په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرېدل، خو سږ کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړې ازادۍ راډیو ته وویل
می تانم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی. اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه راست په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکو دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
دوستانو له کندز خبر ورسو ننګرهار ولایت. په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي چې د مځکو غاصبینو یې په زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. دوی وایي چې د کانال د ځمکو غصب کې حکومتي ادارې هم شامل دي. د موضوع روحالله انوري په یو راپور کې راخیستی په ګډه به سره واورو.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي په تیرو څو کالو کې شاوخوا 4,500 جریبه ځمکه زورواکو او دولتي ادارو غصب کړي چې پکې د اصولو خلاف کورونه او دفترونه آباد کړي دي. د یاد ادارې مشر پرویز علي شنګي وایي
دې کې بیا تقریبا 1,200 تر 2,200 جریبه ځمکه پورې دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانۍ او تاسیسات پکې جوړ شوي دي، اما قانوني مراحل نه دي طی کړي او باقی د شاسل خوانه جنگونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال دغه جوړ شوی نو د 1,500 کال راپدې خوا دا غصب ده.
هغه وایي د یاد ځمکې د بیرته ترلاسه کولو دپاره خپلې هڅې چټکې کړي چې په برکت یې په سلګونه جریبه ځمکه خپله کړي او د نورې زیاتې ځمکې د غصب مخه هم نیولې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
نوی غصب هم خو صفر ته اوس نه لرو، همکاران او ولایتي اداره او امنیتي ارګانونه اوس ښه ماشاءالله فعال وامده او بیدار دي، خو چې څنګه محکمې حکم کړی ده او مونږ هغه حکم عملي کړی که په کوم کور باندې هغه کړی مونږ کور خلاص کړی، حتی که داسې ځایونه چې 28 هکتاره و تقریبا چې محکمه پرې حکم کړي مونږ ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانۍ هم چپه کړي. دې باندې حدود د 300 جریبو شاوخوا کې 80-90 هکتاره ځمکو پورې دا عملا د غصب نه خلاصه کړي.
د کانال رئیس وایي په ننګرهار کې شاړه ځمکه ډېره ده، که چیرته ورته مرکزی حکومت امکانات برابر کړي نو ورسره به دښتې آبادې کړي، د کانال عواید به زیات او نور ځمکه به له غصب وژغوري.
غوښتنه چې دغه د مرکزي حکومت ده چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکړي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکړي او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې وي. که صرف مونږ په دې باندې هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو نو خپل عواید بیا د روټینو عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي خود انکشاف د پاره د وسط د پاره د بهبود د پاره بیا منابع نه پیدا کیږي دا موږ د ټولو ګډ مسولیت ده
دا یادونه ورده چې په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې په ننګرهار کې د شخصي ځمکو او کورونو د غصب سربیره نږدې 300,000 هکتار دولتي ځمکه غصب شوی چې د بیرته راګرځولو د پاره وخت نا وخت هڅې شوی ولسمشر غنی هم څو ځله د ننګرهار چارواکو ته د ځمکو د غاصبینو خلاف د جدي اقداماتو ترسره کولو حکم کړی خو خلک وایي دغه امرونه او حکمونه ډیری وختونه کمپاینی او شعاري بڼه لري
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو تر څنګ د انتخاباتي مسایلو په ځانګړې توګه د رایو د پایلو د اعلان د ځان پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې چاپ کړي دي چې غټ ټکی رحمت الله افغان راوروي
دنیا ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کړیو ژمنو سره سره بیا هم ونه توانېد چې په دوهم ځل د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي د سرمقالې لیکوال د نورو مسایلو تر څنګ د کمیسیون د کمیشنرانو د ګمارنې سیستم ته په اشاره سره لیکي چې داسې کسان کمیسیون ته راغلي چې متضادې کړنلارې او فکرونه یې درلودل نو هم دا لامل دی چې دوی په خپلو کې سره جوړ نه راځي د لیکوال په باور د کمیسیون د کمیشنرانو په داسې ګمارنې سره افغان چارواکو غوښتل ناممکن ممکن کړي چې دا کار ونه سو اصلاح دولتي ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي د لیکوال په باور کچیرې د انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل سي داسې به احساس سي چې کمیسیون له انتخاباتي قانون موجوده مقرراتو او طرزالعملونو سره سم خپل کار مخې ته وړی د لیکوال په باور دا چې یو ځل بیا انتخاباتي محلي ویش ناقص ښه کار نه و بلکې ناوړه او منفي اغیز به ولري خو په خبره اوس اړتیا ده چې په انتخاباتي پروسې یو ځل بیا د خلکو باور راژوندی سي داسې انتخاباتي محلي ویش وټاکل سي چې دا ځل هیڅ ناقص نه سي د اصلاح د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد کواک وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او کمیسیون دې ټولو خواوو ته له قناعت حاصلولو وروسته د خلکو د رایو برخلیک وټاکي او لومړنۍ پایلې دې له ځنډ پرته اعلان کړي سرخط ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک یرغمل کمیسیون د سرمقاله لیکونکي پاند د انتخاباتو د پایلو هر ورځ ځنډ پر کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې او ولسواکۍ د خلکو نسبي باور ته هم زیان رسوي د سرمقالې د لیکوال په باور د انتخاباتو کمیسیون اوس د یو شمیر نمایندانو له لوري یرغمل سوی او تر هغې به د انتخاباتو پایلې اعلان نه سي چې د هغوی قناعت یې نه وي ترلاسه کړی لیکوال ټینګار کوي کمیسیون مسؤل دی چې د خلکو پر رایو ملنډې ونه وهي او د نمایندانو ډول ته څڼې ونه غورځوي د چا فرمایشونه دې نه مني او د انتخاباتو قانون شته طرزالعملونو په رڼا کې دې د رایو پایلې اعلان کړي د سرمقاله لیکونکي په باور کچیرې کمیسیون دا کار ونه کړي نو لری به نه وي چې د جمهوري ریاست انتخابات د 2014 میلادي کال انتخاباتو سناریو ته ولاړ سي او کړکیچ رامنځته سي او په خبره بیا به مسؤلیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په غاړه وي
او سمستاسي راغلي پیغامونه ورو
ستاسو لا پیغامونو
زه خپل چټوي يم مریض يم څنګه لرم په دوړو کو پل جما او کو بل تلوړ ما څه پیسې مې څه پیدا کړې وې او په کو بل کې بیا پاسپورتونه شو بیا او د کریس مې سپیس مې دغه نه بعد بیا سفاره تمیر غلو غار نه باندې شو نو د پښتونځو کې یو ډېر په تکلیفو کې یو باس ډاکټرونو یا نور هغه بخي غار کار کوي چې ولې د افغانستان ډاکټرونو نو دا پیغام او کور سوای او شرب کني دا چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي کني د افغانستان دغه سفارتونه دې ته نرتول کی یا دغه ستر لیارې د نه دی جرلابوت او د پکتیا کور می ته د کندار لوی لیارې د خلوص کی د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو خدای نر په سرکو کې پروته دي بل لیا بل چارانه ست دی انډیا نورو یو بچی یو اس نګنلارو نو بس تبو بربود یو غار کیو نو بس اله دوی چې بس سینې پیغام وروره سوای مننه
ازادي راډیو ته نه بات کران دي چې په نن کې د کتابو کمی د مکتبونو چې د ټول د غرسان معلم نه نه سم دي کتابونو سره اشرف غنی څنګه دا خوایې چې دا مکتب د پاره کار وکړ کتابونه راوړل مکتب د لار ستار لار په دولس بجې غرما راځي شې نه کتابونه نست معلمین نه دي تاسو دا غمې ازادي راځي د پیغام له کرپلنی خدا خوښ کوم چې دا کار وکړ دا کار چې وکړ خدای دا وتا ته ډیر ثوابونه هاي
زه له شګر منځ څخه محمد ګل حکیار خبر کوم درم د بنګیانو د تبادله خبره ده کچيري امریکایانو او اشرف غني په توافق سره کړی او یا په دغه چاري سره کړی وي دغه موضوع موږ ته ایدو ځکه چې دا یو درې کس مسلمانان بنده آزاد شو او هغه هم یو بشریت حقوق له خارجیان هم دي او دا موږ ته ایدو بلکې ردو یې نه وسره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه.